د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی غزنی ته رسیدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه یې پلټنې پیل کړې دي. همداراز د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې ډیر ژر دې د کمشنرانو د ګمارلو لپاره د غوراوي کمیټه جوړه کړي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه له اجمل آند څخه اورو.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي افغانستان به د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي اسامبله کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ بللې دي. او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د کډوالو بحران څېړي. دا ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې د افغانستان به د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي اسامبله کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د ملي امنیت د شورا دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې کړي. ښاغلی اتمر ویلي افغان چارواکي به د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي اسامبله کې د نړۍ او سیمې د هیوادونو له استازو سره په کاري لاسته راوړنو، ستونزو او راتلونکو پروګرامونو خبرې وکړي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر غنی غوښتي چې زر تر زره دي د دفاع د وزارت څوکۍ ته کاندید وزیر د رای اخیستلو په هدف د جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی همدارنګه د سترې محکمې د عالي شورا د پاتې غړو، د اساسي قانون په اړه عمل کېدو، د څار کمیسیون غړو، د سرې میاشتې د رئیس او د لوی څارنوالۍ د معرفي کېدو غوښتنه هم وکړه. تر دې مخکې د دفاع وزارت او سترې محکمې عالي شورا غړیتوب ته کوم کسان ولسی جرګې ته معرفي شوي وو ونه توانېدل چې د اکثره وکیلانو د باور رایې ترلاسه کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې د حقاني شبکې یو جګ پوړی قومندان وژل شوی. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې د القاعده ډلې څلور قرارګاوې هم د افغان ځواکونو لخوا له منځه تللې دي. د غزنی مرستیال والی وایي د غزنی په مرکزی زندان له حملې مخکې نږدې شل تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. محمد علي احمدي ازادي رډیو ته ویل دا کسان د کورنۍ امنیت پر ضد په جرمونو تورن وو. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تښتېدلو په اړه د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی استولی. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ بللې. د دې وزارت مرستیالې ناجیه طارق ویلي هڅه کوي د نورو اړوند ادارو په همکارۍ د ځان وژنې د پیښو کمولو ته کار وکړي. که څه هم میرمن طارق د ځان وژنې د پیښو ارقام ورنه کړل، خو د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مراسمو کې ویل چې د تیر کال په مقایسه اوس دغه پیښې زیاتې شوې دي.
یو شمېر ارقام چې موږ د روغتونونو څخه راټول کړي دي د دې ښکارندوی کوي چې د تیر کال په پرتله د پیښې ډېرې سوې دي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویل چې د تیر کال په افغانستان کې 2300 کسانو د بیلابیلو عواملو له کبله ځان وژنه کړې چې اکثره یې ښځې وي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران په بروکسل کې په یوه بیړنۍ غونډه کې راټول شوي او د کډوالو پر بحران خپلو کې خبرې کوي. دا وزیران هڅه کوي د هغو زرګونو کډوالو د مسؤلیتونو د ویش پر سر خپلو کې شته اختلافات راکم کړي چې هر ورځ د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته داخليږي. همدارنګه دوی به پر هغه لارو چارو غور وکړي چې ورسره د ایران، هنګري او ایټالیا په شان پر هغو هیوادونو د کډوالو بوج کم شي چې د کډوالو لپاره په لومړۍ کرښه کې پراته دي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو له غونډې مخکې د هنګري پولیسو ویلي د سپتمبر په 14 نیټه د کډوالو د یوې نوې څپې په ترڅ کې 15800 کډوال وروغتي دي. د سوریې فعالان وایي روسیه د سوریې په لاتکی ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر په پراخولو کار کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې مرکزی په برتانیا کې دی وایي روسي پوځیان دغلته په یو پوځي هوایي اډه کې د ځغاستې د یو داسې لیک په جوړولو بوخت دي چې لوی الوتکې وکارولی شي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي ښایي روسیه غواړي له دې لارې سوریې ته لا ډېر کمالات ورسوي او یا دا پوځي هوایي ډګر په یو نړیوال هوایي ډګر واړوي. دا په داسې وخت کېږي چې په وروستیو کې د امریکایي چارواکو ترمنځ په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. بلخوا روسیې پراخ کلنی پوځي تمرینات پیل کړي. د روسیې دفاع وزارت د معلوماتو په حواله په دې تمریناتو کې 15,000 سرتیری برخه لري. له دوی سره په لسګونو پوځي جټ الوتکې او سمندري بیړۍ هم دي. دا پوځي تمرینونه چې ورځې دوام کوي د روسیې په مرکزي پوځي سیمه کې چې د اورال غرونه او سربیا پکې شامل دي ترسره کیږي. د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان غړي هیواد په توګه قزاقي ځواکونه هم په دې پوځي تمریناتو کې برخه اخلي. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د دې پوځي تمریناتو هدف د نړیوالو وسلوالو شخړو سره د چلن او د ناقانونه وسلوالو ډلو د ماتولو لپاره د ډله ییز امنیت د سازمان چمتووالی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د یهودانو د نوي کال په مناسبت هغوی ته په یو پیغام کې مبارکي ویلي. د مبارکۍ دا پیغام د حسن روحانی د ټویټر په اکاونټ خپور شوی دی. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د دې وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی غزنی ته رسیدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه یې پلټنی پیل کړی دی. په همدې حال کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر محبس د هر ډول احتمالي حملې د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولې دي.
زموږ کشمیر غانون ته مشتر زفر زیدی پر وخت زمانه خپل فعالیتونه کوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې ډیر ژر د کمشنرانو د ګمارلو لپاره د غوراوي کمیټه جوړه کړي.
د انتخاب کمیټه د هغو اصلاحاتو په لړ کې جدید چې اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون یې وړاندیز کړي.
په نور موضوعاتو کې به واورو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پیښې ډېرې سوي دي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو او معلوماتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د دې وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی غزنی ته رسیدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه پلټنی پیل کړی دی. دا څرګندونه د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیتي څار مرستیال نن ازادي رادیو ته وکړي. تیر شپه یو وسلوالو د غزنی ولایت پر زندان حمله وکړه چې سلګونه زندانیانو ته د تیښتې لاره هواره کړه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت چارواکي په ناغېړي تورنوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د غزنی ولایت له عمومي زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تېښتې په اړه څېړنې پیل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت لخوا ګمرل سوی پلاوی د غزنی له زندانیانو څخه د 355 زندانیانو د تېښتې د څرنګوالي د څېړنې په هدف یاد ولایت رسیدلی او خپلې پلټنې پیل کړې دي. د دوشنبه په شپه یوه ډله وسلوالو مخالفانو د غزنی په مرکزی زندان حمله وکړه. سلګونو زندانیانو ته د تېښتې زمینه برابره کړه چې په دغه پیښه کې 4 پولیس وژل سول او 9 ټپیان سول. د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیتي مرستیال تورن جنرال محمد عارف احمدی د دوشنبه پورز ازادۍ رادیو ته وویل
هغه پلاوی چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ګمارل شوی و د حواله لارې د پیښې ځای ته رسیدلی خپل کار به پیلوي. پلاوی به د غزنی له سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ د پیښې پلټنه کوي. دوی به د پیښې عوامل او څرنګوالی وڅېړي او وروستي تدابیر به ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تښتېدلو زندانیانو کې 138 تنه یې د کورني او بهرني امنیت پر ضد په جرمونو باندې تورن او پاتې 209 یې په جنایي قضیو کې په لاس درلودلو تورن وو. د غزنی د پولیسو په وینا د شپې شاوخوا 2 بجې یو شمېر وسلوالو مخالفانو د غزنی په عمومي زندان باندې حمله وکړه. لومړی یو انتحاري د زندان په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه او ورپسې نورو یې د زندان له ساتونکو سره جګړه وکړه چې د جنگ پر مهال یو شمېر زندانیان په تیښته بریالي سول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په پیښه کې سلګونه زنداني ملګري له بند څخه آزاد کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې پولیسو د زندانیانو د بیرته لاسه نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه درې تښتیدلي زندانیان نیول سوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت په ناغېړۍ تورنوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابای وایي د کورنیو چارو وزارت نه دی توانېدلی چې کارونه په همغږي ترسره کړي.
له بده مرغه نن د کورنیو چارو وزارت د ناغېړۍ له امله د دښمن په یوه حمله کې د غزنی له زندان څخه 355 زندانیان تښتېدلي. په پیښه کې 4 پولیس شهیدان شوي او یو شمېر ټپیان دي. دا یو دلیل دی د کورنیو چارو وزارت څه ډول چې لازمه وخت خپله دنده نه ده ترسره کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له زندانونو څخه کلکه څارنه کوي او د امنیت په خوندي کولو کې جدي عمل کړی. د غزنی له مرکزی زندان څخه په داسې حال کې سلګونه زندانیان تښتي چې په 2008 میلادي کال کې د کندهار له سرپوزي زندان نه شاوخوا 1000 تنه بندیان تر یوې ډلهییزې حملې وروسته تښتېدلي وو. دغه راز په 2012 میلادي کال کې حمله دغه زندانه د یو کینل شوي تونل له لارې شاوخوا 1500 بندیان چې ډیری یې وسلوال طالبانو وتښتېدل. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې باید د زندانیانو ښې ساتنې او څارنې لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیول سي څو دې ته ورته پیښو له تکرار څخه مخنیوی وسي.
په همدې حال کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر محبس د حملې د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولي دي. چارواکي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې 2 ځله پر دغه محبس هم حملې سوي او په سلګونو بندیان تښتېدلي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د کندهار د امنیه کمانډانی د امنیت امیر سمنمل رحمت الله ترافی وایي چې د کندهار پر محبس د دولت د وسلوالو مخالفینو د لویو او کوچنیو حملو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیول سوي. د امنیت د امیر په وینا په دغه تدابیرو کې د محبس ساتونکو ته مسلکي روزنه ورکول سوي، د کشفی ارګانونو سره وخت پر وخت تماس نیول کیږي او د بندیانو په منځ کې د کشفی ادارو د کارکونکو فعالیت دی.
د کندهار د زندان افسران ساترمنان ساتونکي مسلکي دي، خپله ښوونه او روزنه یې ترلاسه کړې ده او بر علاوه د دې نه شدیدي زموږ کشفي ارګانونو ته ورسره ځای پر ځای دي، پر وخت زمانه خپل فعالیتونه کوي. پرته د دې نه په چاره طرف باندې د امنیه قمانداني پرسونل په مختلفو پوستو کې یا په ځایو کې ورته ځای پر ځای دي. دغه زندان د امنیت په خاطر زموږ کشفي ارګانونه په دې توانېدلي دي چې په داخل کې د زندان د خپل نفر ولري او پر وخت زمان موږ خوشی چې پیشېږي موږ سره مرسته وکړي، پر وخت زمان موږ سره پوره کړي.
چارواکي دغه څرګندونې پر داسې مهال کوي چې تر دې مخکې 2 ځله پر دغه محبس حملې سوي او په لسګونه بندیان تښتېدلي. پر محبس د حملو وروستۍ پیښه په غزنی کې رامنځته سوې چې د چارواکو په وینا تر 310 سیاسي بندیان چې د وسلوالو او ځان وژونکو حملو په تړاو نیول سوي به تر حملې وروسته تښتېدلي.
خبري مجله اوري.
د ازادي راډیو ده. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې ډیر ژر د کمشنرانو د ګمارلو لپاره د غوراوي کمیټه جوړ کړي. د دې کمیسیون مرستیال تاکید کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات رانږدې کیږي او په کار ده چې د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. دا کمیټه به د جمهور رئیس د فرمان پر اساس د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران په ګوته کړي. اجرایي ریاست وایي دا کمیټه به په لږ موده کې جوړه سي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په تمه دی چې حکومت ډیر ژر د غوراوي کمیټه جوړ کړي سو د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنران په ګوته کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې په روانه اونۍ کې د غوراوي د کمیټې غړي وربوبولي چې د دې کمیټې د جوړولو لپاره تیاری ونیسي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي چې که څه هم د دې کمیټې د جوړولو لپاره د جمهور رئیس لخوا نیټه نه ده ښودل شوې، خو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره په کار ده چې دا کمیټه ژر جوړه او په کار پیل وکړي، ځکه چې د کمشنرانو ټاکل وخت غواړي.
وظیفه داده شده به کمیس به ریاست عمومی اداره امور که این اعضا
د چارو ادارو ته دنده ورکړل شوې چې د فرمان له مخې د غوراوي د کمیټې غړي وبولي چې کمیټه جوړه شي او له قانون سره سم دغه پروسه پیل کړي.
د غوراوي د کمیټې جوړول د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو له هغو وړاندیزونو څخه دی چې حکومت ته شوی او حکومت هم منلې ده. د غوراوي کمیټه باید د جمهور رئیس د تقنینی فرمان سره سم جوړ شي. د مسؤلینو د معلوماتو لمخې دا کمیټه به وغه غړي ولري چې د انتخاباتو د سار د بنسټونو د خزو د حقونو د رسنیو ستر محکمې د بشر د حقونو او د اساسي قانون د پلي کېدو د سارنې کمیسیون استازي به پکې شامل وي. د غوراوی د کمیټې دنده ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران جمهور رئیس ته پیشنهاد کړي. په خوا تر دې د انتخاباتو کمیسیون هم د انتخاباتي اصلاحاتو پر کړنو انتقاد کړی و او ولسمشر ته یې د انتخاباتو د اصلاح لپاره یوه طرحه وړاندې کړې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې جمهور رئیس ته د دوی پر وړاندیزونو کابو درې اونۍ تیریږي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې د غوراوي کمیټه به په لږه موده کې جوړه شي.
انتخاب کمیټه د هغو اصلاحاتو په لړ کې ایجادېږي چې د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون یې وړاندیز کړی. حکومت ټول وړاندیزونه البته هغه چې په موافقه سوی ده تعقیبوي. پر دې پروسه باندې په صورت سره کار دوام لري تر څو ډېر ژر دغه پروسه پای ته ورسېږي او تر هغه وروسته موږ د راتلونکو ټاکنو وخت ته یو. د کمیټې پر ایجاد باندې هم کارونه پیل شوي دي تعقیبېږي او پای ته رسېږي.
دا هغه هڅې دي چې د انتخاباتو کمیسیونونو پرې انتقادونه کړي دي. اجرایی ریاست وای د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې اعلانول به د انتخاباتو د نوي کمیسیون صلاحیت وي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتي کمیسیونونو اختلافات به څه نتیجه ورکړي خو نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې که په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رامنځته نه شي مالی مرستې به ورسره ونه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو ده. په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نئی یوې نوې موندنه ښیي چې اوس هم په هیواد کې خبریالان او رسنۍ له سانسور سره مخامخ دي. د دې ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن خبریالانو ته وویل د دوی په ټول پوښتنه کې راغلي چې حکومت سیمه ییز زورواکي د رسنیو مدیران وسلوال طالبان او یو شمیر نامعلومه کسان د دې سانسور عاملین دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مانی چې په ځینو برخو کې سانسور سته خو زیاتوي چې حکومت په بشپړه توګه د بیان له ازادۍ ملاتړ کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نئی وایي چې د دوی ټول پوښتنه د افغانستان په 15 ولایتونو کې ترسره شوې او د سانسور په اړه له 315 خبریالانو سره خبرې او مرکې سوې دي. د دې ادارې رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل د دې ټول پوښتنې نتیجه ښیي چې په رسنیو باندې سانسور تر ډیره د افغانانو په ژوند منفي تاثیر کړی. ښاغلي خلوتګر په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه او د ټول پوښتنې د نتایجو په اړه داسې وویل.
په اساس تحقیقی که ما انجام دادیم
د هغو څېړنو په اساس چې ترسره کړي مو دي دوه اویا په سلو کې پوښتونکو ویلي چې افغان حکومت ورباندې سانسور تحمیل کړی. وروسته سیمه ییز زورواکي د دې لامل شوي چې د افغانستان په رسنیو سانسور وزه شي. په درېیم پړاو کې د رسنیو مدیران هم د سانسور باعث شوي. په څلورمه کټګورۍ کې طالبان او پنځم پړاو کې هغه خلک راځي چې په دې پورته څلورو ډلو کې نه دي شامل.
قابلیت شده نمیشن.
د نای چارواکی وای دو اویا پسلو کې خبریالانو تایید کړی چې په هیواد کې سانسور موجود دی. 14 پسلو کې ویلي لږ سانسور شته او 14 پسلو کې ویلي چې هیڅ سانسور نه دی موجود. دغه ټول پښتنه چې خبریالان پکې پښتل شوی ښکاره کوي چې په کندهار، خوست، فراه، هرات، غور، لوګر، لغمان، زابل، سمنګان او کندوز ولایتونو کې سانسور شته. په ننګرهار، بدخشان، کاپیسا، فاریاب او پروان کې خبریالانو ویلي چې لږ سانسور موجود دی خو د بامیان، بلخ او بغلان کې پښتل شوي خبریالان بیا وایي چې هیڅ سانسور نشته. له هغه 85 خبریالانو سره چې مرکې شوي 35 تنو یې تاییده کړی چې په کابل کې له ولایتونو څخه زیات سانسور موجود دی. نئی وایي څېړنه ښکاره کوي چې حکومت امنیتي خبرونه، سیمه ییز زورواکي، غیر قانوني فعالیتونه او طالبان د دوی پورې اړوند تلفاتو خبرونه سانسوروي او خبریالان تر فشار لاندې راولي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وایي چې حکومت د بیان له ازادۍ بشپړ ملاتړ کوي خو هغه وخت په سانسور لاس پورې کوي چې موضوعګانې محرمې وي او خپرول یې ملي ګټو ته زیان پېښوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له خبریالانو څخه د ملاتړ بنسټونو مسؤلین په هیواد
حالت کې د رسنیو فعالیتونه د تیرو یوولسو میاشتو په پرتله د اندېښنې وړ بولي. دوی له حکومت غواړي چې د بیان او مطبوعاتو له ازادي او د خبریالانو له فعالیتونو څخه ملاتړ وکړي او په دې برخه کې لازمي او جدي اقدامات ترسره کړي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځانوژنې پیښې ډېرې سوي دي. د دغه وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي چې د اړوندو ډېرو نورو بنسټونو سره یې یوه ملي ستراتیژي جوړه کړې تر څو له بېلابېلو لارو وکولای سي دا شمېره راکمه کړي. د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې د هیواد د ناوړه رواجونو له کبله ښځې تر ډېره دغه عمل ته مخه کوي او په افغانستان کې د ځانوژونکو 15 نوي برخه ښځې جوړوي. یوسف خان زدران په دې اړه نور راپور راکوي.
سږ کال که د سیاسي ځانمرګو بریدونو شمېر او له کبله یې اوښتي تلفات لوړ و، د عامې روغتیا وزارت د هغو کسانو په شمېر کې هم د زیاتوالي خبره کوي چې له نړۍ یې زړه تور او ځان وژنې ته مخه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي چې سږ کال د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځي چې د تېرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پردي پیښې ډېرې شوي دي. اغلې طارق وایي له دې سره چې دا شمېره لوړه شوې، څېړنې ښیي چې د ځان وژنو د مخنیوي او ژوند ژغورنې لپاره ټولنو او ادارو هم لازم کارونه نه دی کړی.
یک تعداد ارقامی که ما از شفاخانه ها جمع‌آوری کردیم،
یو شمیر ارقام چې موږ د روغتونونو څخه راټول کړی دي، د دې ښکارندوی کوي چې د ځانوژنې په مخنیوي کې کوم توپیر نه لیدل کېږي، بلکې د تیر کال په پرتله د پیښې ډېرې سوي دي،
افزایش یافته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې د ځانوژنې شمېره 2300 تنو ته رسیده. دغه وزارت د اړوند نورو وزارتونو او ادارو سره یوځای د ځانوژنې د مخنیوي، لاسنیوي او د ژوند ژغورنې تر شعار لاندې د دوشنبې په ورځ د ځانوژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځله. ویل کېږي چې بیکاري، بېوزلي، په هیواد کې دوامداره جنګونه، د بشري حقونو سرغړونې، د ټولنیزو حقونو نه مراعات، ناپوهي او ګڼ نور هغه عوامل دي چې په هیواد کې ځانوژنو ته زمینه برابره کړې ده. د ښځو چارو وزارت وایي چې د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې د ځانوژنې ډېرې قربانیانې ښځې دي او په دغه هیواد کې د ځانوژنو 95% دوی جوړوي. د ځانوژنې د ناکامه پیښې یوه قرباني چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې ځان ته اور ورکړی و، خو ژوند یې ژغورل شوی.
بازم هیچ چیزی گفته نمیدونستم، به خاطر که یک زن بودم صدای خود کشیدن نمیدونستم، مجبور شدم تل سر خود انداخته خود آتش بزنم.
هغه چې لای هم په بدن دو اور دغونه دی وای چې اوس پوشوي چې ځان وژنه د حل لار نه ده. له دې سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت وایي هغه کسان چې ځان وژنه کوي ډېرې د 14 څخه تر 19 کلونو پورې عمر نه لري. د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات په دې باور دی چې د ملي ستراتیژي د عملي کېدو، بوختیا او رامنځته کېدو، د پوهاوي کچې وړول او د ټولو ادارو ګډ کار کولای شي دا اندېښنه لرې کړي.
څوک چې ځان وژنه کوي هغه ناکام خلک دي. موږ له دوی نه غوښتنه کوو چې د ژوند د مسلو د حل کولو یوه طریقه یوازې ځان وژنه نه ده، نورې ډېرې طریقې دي چې هغې کې کامیابېدای شي. هغه قانوني اسلامي لارې دي، هغې ته باید توجه وشي.
په داسې حال کې چې ځان وژنه په نړۍ کې یوه نه حل شوې موضوع یادیږي، شمېرې ښیي چې هر کال نږدې 1 میلیون کسان په دغه عمل لاس پورې کوي. له تېرو 15 کلونو راهیسې چې افغانان هم له دې عمله ځورېږي، افغان حکومت هڅه کوي چې د غونډو په جوړولو او د دغې ورځې په نمانځلو سره د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د ځان وژنې د احتمالي پیښو مخه ونیسي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري. د کونړ ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د پولیو پر ضد د واکسینو د تطبیق بهیر ښه روان دی او تر ډیره بریده له واکسینو څخه د محرومو کوچنیانو په شمیر کې کمی راغلی دی، خو ولسي وګړي بیا وایي چې لا هم په کونړ کې د واکسینو په تطبیق کې ستونزې شته. په دې اړه د باز محمد عابد په راپور په دې اړه د باز محمد عابد څخه نور تفصیل اورو.
کسو هم پتیرو کلونو کې د کونړ په کچه لشل زورو څخه زیات ماشومان د پولیو له واکسین نه پاتې کېدل، خو چارواکي وایي چې د قومي مشرانو سره د جرګو او عامه پوهاوي له برکته یې په دغه ولایت کې له واکسینو څخه د محرومو ماشومانو کچه کې د پام وړ کموالی راوړی دی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي مشال راډیو ته وویل له واکسین څخه د پاتې شویو ماشومانو ګراپې راټیټ کړې او خپلې هڅې یې لا پسې چټکې کړې دي.
دا یو لکو پنځه څلوېښت زره یو لکو اته څلوېښت زره کوریز مونږ راځي. د تیر کمپین کې په هغه مخکې کې اولس زره او په دې بل کې درې څلور زره مونږ راټیټ شوي، یعنې دولس زره دیارلس زره راټیټ شوي.
د ډاکټر فضلي په وینا الله هم په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې داسې سیمې شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو پکې د پولیو په ضد د واکسینو بندیز لګولی دی. بلخوا د کونړ ولایتي شورا مرستیال جمال الدین سیار په لرې پرتو سیمو کې د پولیو له واکسین څخه د محرومو ماشومانو شمېره ډېره ښیي او زیاتوي چې په ګڼو سیمو کې کارکوونکي پیسې اخلي خو ماشومانو ته واکسین نه تطبیقوي.
داسې کارمندان هم شته چې پیسې اخیستل کېږي او هغو دلته راپور ورکوي چې هغه دلته مونږ هغه ساحې ته لاړو او واکسین هم وکړو، خو بدبختانه چې دغه راپور ورکوي خو بیرته د تعقیب او نظارت دپاره د هیڅ دغه نشته دی چې دغه واکسین په هغه ساحه کې بانډه کې رښتیا وشول که ونه شولو.
هغه په دغه برخه کې روغتیایي چارواکي پړه ګڼي او زیاتوي چې کلیوالو خلکو ته یې د واکسین د ګټو په حق لسم پوهاوی نه دی ورکړی.
مونږ سره شکایتونه شته د موجود دی، اسناد راسه دي چې الته ما په هوا نه دي شوی، ځنې خلک بيخي واکسین هم پکې نه پیژني چې واکسین نه دي شوی، خو زوب چې دی د سیاتامې د ادارې دی.
خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست دغه خبره نه مني او زیاتوي چې د کمپاین پروسه په مسلسله توګه تعقیبیږي. که څه هم سکل په کونړ کې د پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو تیر کال په غازی آباد ولسوالۍ کې یو ماشوم په پلج اخته شوی و او وړم کال په دغه ولایت کې د پولیو و پیښې ثبت شوې وې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان د ځوانانو د همغږي او پیاوړتیا شبکه وايي په هیواد کې بیکاری له یوې ورځې بلې ته زیاتیږي او که حکومت ورته تدابیر ونه نیسي روان وضعیت به په یو ناورین واوړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د ستونزې اواری ته یې لنډ مهاله، منځنی او اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب کړي او له عملي کېدو سره به یې روانه ستونزه کمه سي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
سره له دې چې په دې وروستیو کې ګڼو مدني فعالانو د کارګرانو مختلفو ټولنو، مختلفو صنفي اتحادیو او عامو خلکو د ځوانانو د بیکاری او اقتصادي ستونزو په حق لغږ پورته کړی، خو د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي چې دغه ستونزه له یوې ورځې نه بلې ته پراخیږي او که حکومت ورته تدابیر ونه نیسي روان وضعیت به په یوه ناورین بدل شي. د دې شبکې غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د ځوانانو د بیکارۍ د کمولو لپاره رغنده او عملي پروګرامونه نه لري. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت ناصر وویل چې د هیواد د نفوسو 60% برخه له ځوانانو جوړه ده، خو له بده مرغه چې د حکومت د کمزورو پالیسیو له امله له دغه قوته ګټه پورته نه شوه.
دا بیکاری د افغانستان په امنیت ډیری پراخی او ډیری سخت اغیز شیندل دي. حکومت د بیکاری په مسله کې خاموش او سکوت پاته ده او ورځ په ورځ خلکو ناامیدۍ زیاتیږي. په داخلي مصلحتونو کې د حکومت شکلتیا د دې باعث کېږي چې له دغه انرژۍ نه هیڅکله د هیواد په ثبات او پرمختګ کې ګټه وانخیستل سي. له دې نه وروسته به موږ خپل فشار په دولت باندې وارد کړو.
خاغلی ناصر وویل هر کال شاوخوا 400,000 ځوانان د کار جوګه کیږي، خو د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله وزګار پاتې او له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. د غزنی د ولایتي شورا غړی فاطمه رحیمی وویل نن سبا د پوهنتونونو ګڼ شمېر محصلان هڅې کوي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي، دا ځکه چې د بیکارۍ د زیاتېدو له امله په راتلونکي بې باوري شوي دي. په دې غونډه کې داسې ځوانان هم حاضر و چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو کلونه کېږي چې له هڅو سره سره کار نه مومي. د متیولا احمدزي په نامه یو ځوان آزادي راډیو ته وویل
ما انجینری فاکولته او کمپیوټر ساینس می لوستل. زه 2014 کې فارغ شوم. وزارت فواید احمد او وزارت زراعت د انجینری برخې غلري وزارت انکشافي دهات هلته ټول کارونه چې په اړیکو باندې دي. ما څو ځلې سیویان اور لګولې اته تر شرط لیست ته لاړو، خو هلته بیا داسې خلک کامیابي کې سیاحت ورلسم پاس دی یا تجربه نه لري یا کاري وړتیا نه لري. مشکل غټ همدا ده.
د دې شبکې غړو پر ځوانانو دا غږ هم وکړ چې بهر ته د لتلو ډډه وکړي. د راپورونو له مخې اوس مهال په هیواد کې د مطلق وزګارو شمیر شاوخوا 2.5 میلیونه ته رسیدلی او هر کال په دې شمیرې لسګونه زره نور هم ورزیاتیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا ستونزه مني خو وایي چې د روانې ستونزې حل ته پلانونه ترتیب کړي او له پلي کېدو سره به پکې کموالی راشي. د دې وزارت وایاند علي افتخاري آزادي راډیو ته وویل:
ما امیدواریم که در کوتاه مدت از طریق برنامه که ما شورای نیازمند نیروی کار کارگر بفرستیم.
هیلمند یو چې د لنډمهالو پروګرامونو له لارې خپل کارګران د خلیج هیوادونو ته ولیږو او په اوږدمهالو پروګرامونو غواړو د کارموندنې په دایمي زیربناو کار وکړو. دا پروژې به په هیواد کې د بیکارۍ ستونزه کمه کړي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله هر ورځ په سلګونو ځوانان د ایران او پاکستان له لارو هڅې کوي چې هر ډول خطر ته غاړه کېږدي خو چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. څېړونکي وایي حکومت دې د ستونزې کمولو ته د خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې مالي او تخنیکي مرستې جلب کړي او که نه روانه ستونزه به هیواد او حکومت ته ښې پایلې ونه لري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کابل کې شپږ نیمې بجې سوې. د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجلې پای ته رسیدلې. د دری خبري مجلې لپاره زما له همکارې زرغونه منګل سره اوسئ.
با تشکر از شما ملاله بشیر. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که وزارت داخلی افغانستان در مورد فرار زندانی از زندان ولایت غزنی تحقیقات میکنه. ایره هم میشنوین که رئیس ولسی جرگه افغانستان گفته که به منظور حل مشکلات موجود در کشور به تدویر یک نشست ملی و سرتاسری نیاز است. موضوعات دیگه خبری را هم میشنوین، ولی نخواست همکارم سلطان محمد سرور با خبرها با شماست.
وزارت داخله افغانستان به خاطر بررسی رویداد غزنی هیئت را به این ولایت فرستاده است. رئیس ولسی جرگه افغانستان با کمیسیون امنیت داخلی این جرگه وظیفه سپرد که به خاطر ناامنی های اخیر در کشور وزیر داخله را فرا بخواند. رهبران کشورهای معاهده امنیت دستجمعی در دوشنبه پایتخت تاجکستان گرد هم می آیند و وزیران داخله کشورهای اتحادیه اروپا امروز یک اجتماع عاجل برای بحث درباره بحران آوارگان دایر می کنند. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان به خاطر بررسی رویداد غزنی هیئت را به این ولایت فرستاده است. این وزارت با پخش خبرنامه‌ای گفته است که در این رویداد 355 زندانی از محبس عمومی غزنی فرار کردند. خبرنامه می افزاید که 148 تن از زندانیان فراری متهم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بوده و 207 تن دیگرشان به اتهام جرایم جنایی زندانی بودند. طالبان مسلح حوالی ساعت 2 شب گذشته بالای محبس غزنی حمله کردند. رئیس ولسی جرگه افغانستان با کمیسیون امنیت داخلی این جرگه وظیفه سپرد که به خاطر ناامنی های اخیر در کشور وزیر داخله را فرا بخواند. عبدالرؤوف ابراهیمی در جلسه امروز ولسی جرگه گفت اگر سخنان نورالحق علومی وزیر داخله قناعت کمیسیون امنیت داخلی را حاصل نکرد، در مورد استهزای او فیصله خواهند کرد.
کمیسیون امنیت داخلی مکلفیت داره در برابر ملت. هرچی عاجل وزیر محترم داخله را دعوت بده، در این راستا جلسه استجوابی خود داشته باشه.
ولسی جرگه افغانستان در حال تصمیم گرفته که در پیوند به ناامنی‌های اخیر در کشور وزیر داخله را به این جرگه فرا بخواند که در چندین ماه اخیر ناامنی‌ها در بیشتر مناطق افغانستان افزایش یافته است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک قماندان بلندپایه شبکه القاعده با 7 همکارش در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا کشته شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی این اداره به نشر رسیده آمده است که این افراد در عملیات خاص نیروهای افغان در همکاری با نیروهای حمایت قاطع از بین برده شدند. ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از رئیس جمهور اشرف غنی خواست که هرچه زودتر نامزد وزارت دفاع را جهت کسب رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی در جلسه امروز ولسی جرگه همچنین خواهان معرفی اعضای باقی مانده شورای عالی ستر محکمه، کمیسیون نظارت به قانون اساسی، رئیس سرمیاشت و لوی سارنوال شد. رهبران کشورهای معاهده امنیت دسته جمعی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گرد هم می آیند. رئیسان جمهور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقزستان و روسیه امروز به دوشنبه می رسند. این اجلاس سران قرار است فردا آغاز شود، اما قبل از آن انتظار می رود این رؤسای جمهور ملاقاتهای دو جانبه با هم داشته باشند. مقامات تاجیکستان تدابیر امنیتی شدیدی را اتخاذ کردند. یک روز پس از اینکه آلمان مقررات جدید را جهت متوقف ساختن ورود آوارگان در سرحدات خود با اتریش روی دست گرفت، وزیران داخلی کشورهای اتحادیه اروپا امروز یک اجتماع عاجل برای بحث درباره بحران آوارگان تشکیل می‌دهد. این وزیران تلاش خواهند کرد که اختلافات خود درباره سهمیه پذیرفتن هزاران نفر از آوارگان را که روزمره به سرحدات ایتالیا، یونان و هنگری می‌رسند کاهش دهند. این گفتگوها روی توزیع 160 هزار نفر از آوارگان در دو سال آینده تمرکز خواهد داشت. در حالی که مردم روسیه منتظر نتایج رسمی انتخابات دیروز هستند، به نظر می رسد که این نتایج برای مخالفان سیاسی حکومت ارمغان خوبه نیاورده است. نتایج اولی نشان می دهد که حزب برسر اقتدار روسیه متحد در انتخابات منطقه‌ای در سرتاسر کشور برنده شده و حزب کمونیست، حزب دموکراتیک لیبرال و دیگر احزاب نیز به کرسی‌های پارلمان دست یافتند. نتایج نهایی قرار است اواخر امروز اعلان شود. اتحادیه اروپا تعذیرات منع صدور ویزه و منجمد ساختن سرمایه چندین همکار بسیار نزدیک رئیس جمهور روسیه را مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد. این تعذیرات به خاطر نقش این افراد در الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه و شورش طرفدار مسکو در شرق اوکراین وضع شده است. و یک فعال کارگری در محبس در ایران وفات کرد. کلمه وبسایت مخالفین سیاسی حکومت ایران دیروز گفت شاهرخ زمانی 51 ساله در اثر یک سکته درگذشته است. این وبسایت مرگ او را نابهنگام خوانده است. آقای زمانی حکم حبس 11 سال را در زندان رجایی شهر در کرج شمال غرب تهران سپری می کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 که شام به وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. وزارت داخله افغانستان در مورد فرار زندانیان از زندان ولایت غزنی تحقیقات می کند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که نامنی‌ها در کشور مردم را نسبت به آینده‌شان بی باور ساخته است.
ایجاد باور در بین مردم، در بین ملت، این هم وظیفه تنها یک نفر و دو نفر در رأس حکومت نیست.
ولسی جرگه افغانستان میگوید که به منظور حل مشکلات موجود در کشور نیاز است تا یک نشست ملی با سرتاسری تشکیل شود.
در صورتی که توان و ظرفیت در وجود خود نمیبینیم، میتونیم با نیازهای قانونی به شورای ملی موضوع در میان بگذاریم.
وزارت داخلی افغانستان گفته هیئت فرستاده شده ای وزارت به غزنی در مورد فرار زندانی از محبس ای ولایت به تحقیقات خود آغاز کرده. معاون امور امنیتی ریاست محابس و توقیفخانه های وزارت داخله این مسئله را در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشت. حوالی ساعت 2 شب گذشته یک گروهی از مخالفین مسلح با حمله بر زندان ولایت غزنی صدها زندانی را از اونجا فرار دادند. سحر لیبال جزئیات دارد.
تا
تحقیقات به خاطر رویدادی که در آن صدها زندانی از محبس ولایت غزنی موفق به فرار شدن آغاز شده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید هیئت فرستاده شده این وزارت به غزنی به هدف دریافت عوامل و چگونگی رویدادی که در آن 355 زندانی از محبس این ولایت فرار کردند به کارش آغاز کرده است. یک گروه از مخالفان مسلح شب گذشته با حمله بر محبس ولایت غزنی صدها زندانی را از آنجا فرار دادند که در این رویداد 4 مهاجم و 4 پلیس کشته و 7 پلیس دیگر زخمی شدند. دوران جنرال محمد عارف احمدی معاون امور امنیتی ریاست محابس و توقیفخانه های وزارت داخله افغانستان امروز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی در مورد چنین گفت.
هیئتی که در جانب وزارت محترم داخله توظیف شده اونا توسط هلیکوپتر انتقال شدن و محل اونا کار خود آغاز میکنن. طبعا روی یک گزارش پلانی که خودشان در اوج هستن در همکاری با مسئولین ارگان های محل ولایت غزنی کار خود انکشاف میتن برای عوامل و علت ها و تدابیر بعدی که چه اجراات میکنن.
وزارت داخله افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که 148 تن محبوسین فراری متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بوده و 207 تن دیگرشان به اتهام جرایم جنایی در حبس به سر میبردند. در اعلامیه همچنان گفته شده که 436 محبوس در زندان ولایت غزنی در حبس به سر میبردند، اما در حال حاضر 81 تن از محبوسین در این محبس زندانی اند. بر بنیاد گزارش پلیس غزنی حوالی ساعت 2 شب گذشته گروهی از مخالفان مسلح بر محبس ولایت غزنی حمله کردند. گفته شده که ابتدا یکی از مهاجمان خود را در برابر دروازه ورودی محبس منفجر ساخته و سپس درگیری میان محافظین محبس و مهاجمان آغاز شده که در جریان درگیری تعداد زیادی از محبوسین از محبس فرار کردند. طالبان مسلح گفتند که این حمله را با کمک ده تن از افرادشان انجام دادند و 400 تن را از محبس غزنی فرار دادند. در اعلامیه وزارت داخله آمده است که نیروهای پلیس عملیات ردیابی محبوسین فراری از محبس ولایت غزنی را آغاز کردند و تاکنون 3 زندانی فراری دوباره بازداشت شدند. اما برخی از اعضای ولسی جرگه وزارت داخله افغانستان را به خاطر حادثه فرار زندانیان از محبس غزنی متهم به بی‌کفایتی می‌کنند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته که ناامنی‌ها در این کشور مردم نسبت به آینده‌شان بی‌باور ساخته. این در حالی است که ولسی جرگه افغانستان گفته که حکومت وحدت ملی تا حال در مورد کارکردهای خود پاسخ به سوالات مردم نداده. در این حال شماری از کارشناسان افغان میگن که ناامنی دلیل جدی بر تأخیر در کارهای حکومت وحدت ملی میباشد. تمیم اخگر جزئیات دارد.
در حالی که با یک سال شدن حکومت وحدت ملی چند روز باقی مانده، عبدالله رئیس اجرایی میگوید که وضعیت ناگوار امنیتی یکی از بزرگترین موانع بر سر راه این حکومت بوده است. آقای عبدالله روز دوشنبه در نشست هفتوار شورای وزیران گفت که وضعیت ناگوار امنیتی در کشور در نزدیک به یک سال گذشته مردم را نسبت به آینده بی‌باور ساخته است. رئیس اجرایی از تمامی کارکنان حکومت خواست تا برای جلب اعتماد مردم بالای حکومت وحدت ملی صادقانه تلاش کنند.
متاسفانه حوادث امنیتی هم که تحمیل شدند بالای مردم افغانستان این سبب ناباوری یک قشر وسیع از مردم افغانستان نسبت به آینده شده که من فکر میکنم که مهمترین چالش من همین مسئله را میدانم. پس ایجاد باور در بین مردم، در بین ملت، این هم وظیفه تنها یک نفر و دو نفر در رأس حکومت نیست. همه کارکنان دولت، همه مسئولین در هر سطحی که از مسئولیت قرار دارند متناسب با سطح مسئولیتشان وظیفه خود ادا کنیم.
آقای عبدالله همچنان میگوید که در یک سال گذشته حکومت وحدت ملی پیشرفت‌های خوبی داشته، اما به گفته وی طوری که لازم بود این کارکردهای حکومت به مردم رسانیده نشده است. حکومت وحدت ملی در 29 سپتامبر سال 2014 میلادی با انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از حکومت قبلی شکل گرفت. این مراسم تألیف رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله تعهد سپردند که در زندگی مردم بهبود را به میان می‌آورند. اما شکایت از جناب مردم وجود دارد که این دو تن به تعهداتشان عمل نکردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه در نشست عمومی این جرگه در مورد کارکردهای رئیس جمهور و رئیس اجرایی چنین گفت:
مخاطب میکنیم به نمایندگی از ولسی جرگه شورای ملی افغانستان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس اجرایی را ده ماه از حیات ای حکومت وحدت ملی میگذره، هیچ گونه اجراءاتی مبنی بر پاسخگویی به شرایط به تقاضای مردم افغانستان بوده باشه نبوده.
شماری از کارشناسان امور سیاسی نیز میگویند که به دلیل ناامنی و بیکاری در کمتر از یک سال گذشته مردم رنج دیده، شماری از جوانان از کشور فرار کرده و یا با گروه‌های مخالف مسلح پیوستند.
از بیانات رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میریم به بیانات رئیس ولسی جرگه افغانستان که گفته به منظور حل مشکلات موجود در کشور نیاز است یک نشست ملی و سرتاسری تشکیل شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی امروز گفت که حکومت در راستای حل مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی عاجز مانده و از این خاطر باید مشترکاً بر بیرون رفت از این مشکلات گام برداشته شود. از طرف دیگر شمار از کارشناسان افغان میگن هر چند برگزاری یک نشست سرتاسری بر اساس گفته‌های آقای ابراهیمی کدام اساس قانونی نداره، اما اگر کلید برای حل مشکلات باشه چرا نه؟ ویدو برای کی جزئیات داره؟
ولسی جرگه افغانستان بدین باور است که ضعف حکومت سبب شده تا مردم در گوشه و کنار این کشور با مشکلات مختلف درگیر شوند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی در کشور اشاره کرده میگوید که نیاز است تا یک نشست ملی سرتاسری با اشتراک بزرگان قومی، مقامات حکومتی و اعضای این جرگه برگزار گردد. آقای ابراهیمی که در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه صحبت می کرد گفت که وضعیت موجود کشور دیگر قابل تحمل نیست و برای بیرون رفت از آن باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود.
در صورتی که توان و ظرفیت در وجود خود نمی بینیم می توانیم با نیادهای قانونی به شورای ملی موضوع را در میان بگذاریم، یک راهکار را با تشکیل یک جلسه مشترک با سی نهاد و رهبران احزاب و سران اقوام دایر بکنیم تا بتوانیم ملت خود در بود امنیت، در بود سیاسی، در بود اقتصادی، در بود فرهنگی دستگیر مردم خود باشیم.
آقای ابراهیمی میگوید که وضعیت امنیتی و اقتصادی در کشور با گذشت هر روز وخیم تر می شود و مهاجرت های اخیر صدها خانواده افغان بخصوص جوانان به بیرون از کشور نشان دهنده نارضایتی مردم از کار کرده حکومت وحدت ملی است. این در حال است که پیش از این شماره از احزاب سیاسی نیز پیشنهاد برگزاری یک نشست ملی را مطرح کرده بودند که تاکنون عملی نشده است. از سوی دیگر حکومت افغانستان نیز تایید میکند که در سال روان مشکلات امنیتی بخش‌های زیاد از کشور را متاثر ساخته است. در این حال شماره از کارشناسان افغان میگویند در صورتی که برگزاری نشست‌های بزرگ ملی با قانون اساسی کشور در مغایرت واقع نگردد، میتواند در جهت دریافت رای حل‌های مثبت مفید واقع شود. نصرالله استانکزی استاد پوهنزه حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل و یک تن از کارشناسان امور در مورد به رادیو زودی گفت
دولت مسئول رفع هر نوع نابسامانی ها و مشکلات موجود در کشور است که شورای ملی افغانستان از جمله ولسی جرگه هم جزی از اون است باید در چارچوب قانون به حل مشکلات بپردازند. اما اگر چنین اقدامات صورت میگیرد در چارچوب قانون صورت نمیگیرد، در چارچوب اعلانات مردم افغانستان و حرکت های سیاسی میتونه صورت بگیرد. هر اقدام از نظر ما که بتونه در افغانستان ثبات بیاره مشروع هست، به شرط ای که منافع ملی افغانستان صدمه نرسانه و در مغایرت با احکام و نصوص صریح قانون نباشد.
این در حال است که پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی نیز برای کنترل اوضاع موجود در کشور پیشنهاد برگزاری یک اجماع ملی را کرده است. تحلیلگران افغان میگویند که حکومت باید برای کنترل اوضاع کشور در نخست باید اصلاحات را از خود آغاز نماید. آنان پیشنهاد میکنند که حکومت باید مانع فعالیت‌های افرادی که در صدد ایجاد بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت و مختل ساختن اوضاع داخل نظامند شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:47 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با ماستین. قمندان امنی ولایت لوگر از تصرف یک مرکز بزرگ آموزشی و عملیاتی طالبان در ولسوالی محمد آغا خبر داده و گفته که در 10 سال گذشته اجازه نداشتند که در این منطقه عملیات راه اندازی شود. ای که چرا قبلا عملیات نظامی در اینجا صورت نگرفته؟ همکار مقیم نایب مصاحبه را با جنرال داود احمدی قمندان امنی لوگر انجام داده و نخست ازش در مورد عملیات پرسیده.
ولایت لوګر ولسوالی محمد آغا خیریه زرغونشاه یک عملیات مشترک اردو پولیس و امنیت ملی داشتیم با مسای مشترکه تقریبا 7 روز دوام کرد. این عملیات دستاوردهای خوبی داریم، سلاح سقیلا و سعید بمای انفجاری واسکتای انتحاری و سلاح خفیفا مهمات ذخایر مهمات به دست آمدن. ما الحمدلله پلیس نه زخمی داره و نه شهید داره و به تعداد 27 نفر مرده طالبا به جای مانده و 33 نفر زخمی.
این عملیات چه وقت انجام یافته جنرال صاحب؟
به تاریخ 10 سمبولا شروع شد با عبده سمبولا خاتمه یا
جنرال صاحب گفته شده که برای نیروهای افغان اجازه قبلا اجازه داده نشده بود که در این مرکز عملیات کنه. مشخص گفته بودن که رئیس جمهور کرزی گفته که در اینجا عملیات نکنین. شما این موضوع رو تایید میکنین؟
ما این موضوع رو تایید میکنیم. مدت 10 سال در اون منطقه عملیات صورت نگرفته. یکی از همکارای ما که پرسان کردیم گفتن که امر موجود است در مورد از این که ما را در این منطقه از عملیات منع کرده بود.
امر کجا؟ مقام ریاست جمهوری یعنی امر خود رئیس جمهور؟
امر خود رئیس جمهور سابق بود.
دلیلش در این امر گفته نشده که چرا این عملیات باید صورت نگیره؟
دلیلش واضح نیست، نیز خودشان است. شما میتونین منایسی جورنالیست از آقای کرزی پرسان.
مصاحبه بود با جنرال داوود احمدی، قمندان امنی لوگر. شنونده عزیز، بر اساس یک خبر که تازه از ولایت سرپل به دست ما رسید، گفته شده که در اثر یک حادثه امنیتی 3 نفر در این ولایت کشته شدند. بیشتر از عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل، میشنویم که در خط تلفن با ماست. آقای رحمانیار سلام و شامتان بخیر، بفرمایید چه خبرهای تازه است؟
من هم خدمت شما همکار عزیز سلام تقدیم میکنم. چند از قبل یک فرد مسلح شخصی عراقی سوار بر رکشا بود در مقابل عزیزی بانگ در شهر سرپل با ضرب گلوله کشت. پلیس 12 دقیقه بعد به محل حادثه رسید. افراد مسلح عزیزی بانک شاهد صحنه بودند، هیچ واکنشی از خود نشان ندادند. حوادث مشابه طی هفته‌های اخیر بارها در این شهر اتفاق افتاده بود. این فرد کشته شده قمندان محمد و یک تن دیگر کشته شد، او یکی از قماندانان پلیس محلی کوهستانات سرپل بود که این قسم پیامدها و خامت روز از اون افزار در این شهر بوده و مردم همین لحظه نگران ساخته.
با تشکر از شما، عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که واقعات خودکشی در کشور در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته. ناجیه طارق، معین وزارت، امروز در محفل تجلیل از روز خودکشی در کابل گفت که به خاطر کاهش موارد خودکشی در کشور، استراتژی ملی را به همکاری برخی نهادهای دیگر تهیه کردن. در این حال وزارت زنان افغانستان گفته که اکثر زنای افغان به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند در جامعه دست به خودکشی می‌زنند که 95% واقعات خودکشی را همین طبقه تشکیل می‌دهد. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
در حالی که تلفات برخواسته از حملات انتحاری و انفجاری در افغانستان در سال جاری بلند گزارش شده، وزارت صحت عامه نیز از افزایش میزان واقعات خودکشی در کشور خبر می‌دهد. ناجیه طارق معین عرضه خدمات صحی این وزارت در محفل تجلیل از روز خودکشی در کابل به رسانه‌ها گفت که واقعات خودکشی در کشور در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته است. وی همچنان گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد که نهادهای جلوگیری از خودکشی نیز در این خصوص کارهای لازم را انجام ندادند.
یک تعداد ارقامی که ما از شفاخانه ها جمع‌آوری کردیم نشان می‌دهد که تغییرات زیاد در وقایع خودکشی کدام تفاوت زیاد را نشان نمی‌دهد. به تناسب سال گذشته این واقعات نسبتاً افزایش یافته.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، واقعات خودکشی در سالهای اخیر به 2300 تن رسیده است. ناامنی، بیکاری، سرکشی از حقوق بشر، رسم و رواجهای ناپسند، عدم رعایت حقوق اجتماعی، بی‌سوادی و برخی موضوعات دیگر از عوامل گفته می شود که زمینه خودکشی را میان جوانان فراهم نموده است. در این حال وزارت زنان افغانستان می گوید که 95% واقعات خودکشی را در کشور زنان تشکیل می دهند. خانمی که به دلیل خشونت‌های خانوادگی با آتش زدن به خودش قصد خودکشی کرده بود از گذشته‌اش چنین حکایت می کند.
خدا شایدم بریم میگفتم تو زن خدا کلیت بگید بزن به دیوالا بزن، همین قسم به جلو روی همونا مرم قسم لد میکردم و اونا تمسخور خنده میکرد و من مسخره میکردم. بازم هیچ چیزی گفته نمیدرستم بخاطر که یک زن بودم، صدای خود کشیده نمیدانستم، بشدم تل سر خود انداخته خود آتش بزنم.
این خانم که هنوز هم داخای سوختگی در بدنش موجود است گفت که خودکشی یگانه راه برای حل مشکلات نیست. در این حال معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید افرادی که دست به خودکشی میزنند میان 14 تا 19 سال عمر دارند. کمال سعادت به این باور است که تطبیق استراتژی ملی، بلند بردن سطح آگاهی مردم و همکاری همه ادارات زیربط میتواند در کاهش سطح خودکشی مؤثر واقع شود.
څوک چې جن وژنه کوي هغه ناکام خلک دي.
کسی که خودکشی می کند آنها مردمانی ناکام هستند. ما از آنها می خواهیم که یگانه راه حل مشکلات زندگی خودکشی نیست، بلکه راه های زیادی دیگری است که در آن کامیاب شدن می توانید و آن راه های اسلامی است و با آنها باید توجه شود.
موارد خودکشی در سطح جهان یک مشکل جدی بوده و آمار و ارقام نشان می دهد که همه ساله حدود 1 میلیون تن در جهان دست به این عمل می زنند. کارشناسان افغان عقیده قوی مذهبی، روابط اجتماعی خوب، حمایت اعضای خانواده، موجودیت شبکه‌های اجتماعی حمایت کننده و فراهم آوری زمینه آموزش مهارت‌های سازش با مشکلات را از مهمترین روش‌ها برای کاهش معضل خودکشی در کشور می‌دانند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
فعالین سوریه گفتند که روسیه خط رنوی یک میدان هوایی در ولایت لازقیه سوریه را گسترش میدن. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است دیروز گفت که نیروهای روسی یک خط رنوی طویل در نزدیکی میدان هوایی نظامی هومیمیم میسازند. ژکفر احمدی جزئیات دارد.
تیاره‌های بزرگ قادر خواهند بود تا در این خط رنوی نشست و از آن پرواز کنند. روسیه این خط رنوی را در ولایت لازقیه سوریه می‌سازد. رامین عبدالرحمن رئیس گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه می‌گوید ساخت و ساز این خط رنوی به آن معناست که اکمالات بیشتر صورت خواهد گرفت. به گفته عبدالرحمن یا هم آنها یعنی روزها میخواهند تا میدان هوایی هومیمیم را به یک میدان هوایی بین المللی مبدل بسازند. فعالان سوریه در حال از کار روی ایجاد خط رنوی در نزدیکی میدان هوایی همیمیم خبر می دهند که نگرانی مقامهای امریکایی به خاطر افزایش فعالیت نظامی روسیه در سوریه در حال افزایش است. روسیه در جریان جنگ داخلی 4 ساله سوریه به عنوان متحد کلیدی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه شناخته شده است. روسیه می گوید افزایش فعالیت نظامیش در سوریه بخشی از تلاش بین المللی برای سرکوب تروریسم است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که مسکو به ارسال تجهیزات نظامی به سوریه ادامه خواهد داد. لاوروف در گفتگو با برنامه خبری یک تلویزیون روسیه گفت ارسال تجهیزات نظامی ادامه دارد و ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه روسیه افزود متخصصین روسیه نیز به خاطر آماده سازی این تجهیزات برای استفاده و آموزش‌دهی برای پرسنل سوریه در مورد استفاده از سلاح‌ها حضور دارند. واشنگتن هشدار داده است که حضور نظامی روسیه در سوریه منجر به رویارویی با ائتلاف برهبری آمریکا خواهد شد. این ائتلاف گروه دولت اسلامی را هدف حملات هوایی قرار می‌دهد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا بر روز جمعه هشدار داد که حمایت روسیه از رئیس جمهور اسد ناکام می شود.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغونه منگلستان بسیار تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و درست تا 50 ثانیه بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست و از 7 شام تا 7 صبح رادیوی صدای امریکا را میتونین بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.